درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروانیم د اوسادی رادیو دی خبرونه ته مو هرکلای کوم لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم پر ډیورن کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسي لار له ومیشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسي د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمینیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2024 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسي پکتیا لار تړلې و. له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکو چې ډیره موده یې په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسي لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه او د دواړو خو له حکومتونو وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورن کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسي لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلې څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل د خاف هرات پر ریل لار کې د پانګونی او د ماهیرود للارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګرۍ د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لختپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې د افغانستان سره مرسته وشي. خود ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسیدلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغ لاست د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او مو چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل و، او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و. او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسو جوابونه یې لیکلي اوسئ، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژنو. نسجونه مو ستاسو د کتاب دویم څپرکی دی. د اولسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې به زموږ او ستاسو درس دوام وکړي. ارزو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندي موجوداتو، دا ټول په څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنی دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره، د ژوندۍ موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندۍ موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یو جلا جلا دنج سرته رسی مختلف حجرات دی موږ او تاسو ول چې حجره مختلف ډولونه لري مختلف شکلونه درلودل اوس نو دغه مختلف حجره د ډلو په ډول سره چې کوم حجره سره یو رقم اوسي او غوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولړیږي د ژوندۍ موجوداتو غړي جوړي برخې جوړي نو دغه په ادامه موږ رازو نس جوایو نس چې دی هغه موږ حجره مو وایي چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه چې یو یې یونیسلولر وه یو ملټیسلولر وه موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي نو نس چې موږ څنګه تعریفو موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسي د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کړي یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ څه وایو نس چې وایو یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دغه ګروپ د چې په نامه سره یادیږي د نس په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله به چې کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي نو موږ وایو چې خپل نس چې دی په دوه ډوله دی یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي حیواني نسجونه دي چې دوی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم لکه موږ چې ویل چې د ټول ژوندۍ موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجونه هم چې شي په نباتاتو کې ډیر مهم دي یعنی د دوی هر وظیفه چې شي د مشخصه سوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي دوهمې اساسي نسجونه دي او درېیم یې ویایوي یا هم اتقالي نسجونه دي لومړی به راسو و بشروي نسجونو ته موږ وایو چې دغه نسجونه چې دي د نباتي حجرات د نباتي ژوند نباتاتو ساتونکې برخه ده محافظوي برخه ده او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي تشریح کېږي دغه درې ډولونه چې دي لومړی یې پارنشي ماده کولنشي ماده او درېیم یې هم سکلرنشي ماده موږ وایو چې دا هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشي ماده پارنشي ماده وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پس راځو کولنشي ماده کولنشي ماده دی نسبت و پارن چې ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال یې نسبت و پارن چې ماته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنی برخې په هغو کې څه لري قرار لري چې څه شي دغه کم سلولیز دیوالې موږ وویل چې نسبتا و پارنچی ماته دبل دي نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو درېیم دا نه چې دی سکلنشي ماته دی دا نسبت و کولنشي ماته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دي کلک دي او بل موږ وایو چې د وخت په تیرېدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلنشي ماده ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وی. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی دا هم پا سو دوله ویشل سوی دی پا دو دوله ویشل سوی دی چی یه وی زایلم دی چی اغا دان دی چی شده او با او مادنی مواد را اخ دی دا چی سخه دریشه سخه. دریشه سخه چه کم او با او مادنی مواد جس کری دی اغا دا ساقه پا واسطه اخلی دا پانی و دا ساقه دا نبات و طول برخو تا مثال پانو تا و گلان تا طول تا چی کهی دا غا او با او مادنی مواد لیش دی. او فلویم بکم اساسی دن دا سر ترسی دوام دا ولی فلویم دی. دوام دا فلویم بکم دن دا سر ترسی اغا بیا کم شیره چی پر پانه کی پخصه و شیره چی را منسته سوی ده گلوکوز چی را منسته سوی ده اغا را اخلی دا نبات و طول اعضا و برخوته چی که یه لیش دوی. دا چی سوالا نباتی انساج سو. ورپسی رازو و حیوانی نسجونو تا. دا غره کم حیوانی نسجونه هم چی سوی دی پا چلورو دولو ویشل سوی دی. چی یه وی بشوی نسجونه دی، ازلاتی نسجونه دی، ارتباطی نسجونه دی او عصبی نسجونه دی. موش وایو چی حیوانی نسجونه هم لکه سرنگه چی موش اوهیله نسجونه چی دی مختلف دلی را ولاریجی کم حجرات چی سر ورط ووسی وزیفه یو دو سر تا ورسیه وی سر یوزه کیجی او نسجونی. اوس نا رازو اول بشوی نسجونه تا. بشوی نسجونه چی موش وایو دا دا حیواناتو دا داخلی برخه کچی لری قرار لری او موجو پا بحرانی برخه که قرار لری او دا چی دی اساسی دن دی چی شده دا فازله موادو خارج ول دی دا غرکم دا دوغو عزاو دا بدن دا غرو چی شده ساتنه دا دا کومو برخو پا بحرانی برخه که قرار لری موجوایو مثال زموج دا وینی رگونه دی حزیمی کانال دی بولی کانال دی دا دی چی شده داخلی و خارجی برخه پوشه لید چه ده ده سخه بیای چی شکیی اغا فازله تو که اضافی تو که چی کهیی ده خلو پر دول یا پر نور اطراحی دولو سره چی کهیی دوی خارجی. وره پس ایر از زو ازالاتی نست جونو تا. موجوائیو پا دی که چه ده مختلف دولو نرازه. زینی استوائی، زینی دکمانان ده شکلو نلره. چه ده 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 روی موجوائیو چی ازالاتی نست جونو خپل پا چو دولو ویشل سوی دی؟ پا دره دولو ویشل سوی دی؟ یو یه شوی ازالتی نسجونه دی چه پاگه که موجو آیو مثال میده ده کلمی دی دوی رزه او بل خطلرون که ازالتی نسجونه دی پاگه که چه دی موجو آیو ده انسان ازالتی سیستم پکشی که رز سیسو ساختمانی ده حجوکی و ده برخی پکش رز بل بیر ازو ده زره ازالتی لکه سرنگه چه پیجو زره خپل چه دی جلا ساختمانی یو دیر مختلف ساختمان دی او دیر فعالیت سر ترسی نو ده دی نسجونه هم نسبت و نور نسجونه تا چی کهی فرقی تقریبا خطلرون که او ده زره ازالتی نسجونه چه دی یو چه سره ورست دی خود دندو ده شکل لمخی لشت تفاوت هم لد. ورپس ایر از زو ارتباطی یا هم نشلوون کی نسجونه چه ده کنیکتیف تیشو پا نامسر هم یادیجه موش ده نامسخ دی معلومیجه. ده نامسخ معلومیش چه ده دی اساسی ده دنده چه ده ارتباطور کولی نشلوولی. نو موش وایی ده هغه نسجونه دی چه نور نسجونه پا منسکی چه که یه عریکه تینگه یه. مثال ده خبری لکه هدو که اووینه چه که خپل پا منسکی سره نشلی. ده دی تر منس چه که ارتباط را منس ده که. اول پس ایره زو عصبی نسجونه. بعد عصبی نسجونه چه هم دی خپل زانت چه لری یو مهم جلا ساختمان لری حجراتی چه دی فرق لری نسبت و نورته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي هغه د چې په نامه سره یادیږي د نیورون په نامه سره یادیږي چې اساسي دنده یې څه ده د فکر کولو توان دي. ورپسې رازو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و نباتي نسجونه مو هم وپېژندل حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو رازو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي موش مخکی اول چکل یو دول حجرات سره یو زای سی یو اساسی دن ده سر تور یو دول دن ده سر توره سی ده وزیفه لمخ سره ور تو وسی چی سره یو زای سی چی جوری نس جوری کل چی بیا تو نسجونه چی یو دول وسی سره ور تو وسی سره یو زای سی چی جوری غری جوری. مثال ده خبریم که چیر موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله چې شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دوی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا چې جوړي سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مرې یو غړي دی راځي، پکښې کې اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي چې شی جوړ کړي، یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو چې شي جوړیي، یو ژوندی موجود جوړي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل لوست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي. یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مگر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسیږي، وایرس یې سرته نه رسی. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه میلیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کله چراک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دی میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازوس نوزان پو کوو چی بکتریاوی چه دول تکسر کوی، چه دول دیرشت کوی. بکتریاوی چی دی زینی غیر زوجی، دیره غیر زوجی او زینی هم زوجی تکسر مختوری. موږ وایو چې دوی چې دی په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونې ویش چې دی، چې مثال دا خپله د امیتوسس چې په اووم سیم کې موږ ویلي وه مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجی تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجی تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي وه ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډېرو دواوو کې ورڅخه استفاده کېږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کېږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډېرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډېر ضروري دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویله چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ځل لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین ش هم او قندول څخه جوړ سي، نو دغه غشا چې موږ دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوښلی دی، کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي این ای او آر این ای د حجرې داخل لاړ سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي د هغه څخه ځي نور ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي، او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مهم وپیژندئ، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه. ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره یې زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص سي، تاسې کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص سي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه